تاسیس مرجغ له ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو د خبرونی نیمای تر رسیدلیو څلور نیمه بجې دی ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان حکومت وايي هله مند چې پراتونکو څو ونیو کړي طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شې دي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړ شي چې د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو پیلېدل به یو برخوي. لدې مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې او تړون وشي. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیول چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. له دې مخکې د سما راډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي و چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډولی چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قمندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټیلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو. د سرپل چارواکي د طالبانو د یو سر ګروپ او سره د 3.5 کیلوګرامه تریاکو د نیول کېدو خبر ورکوي. دا څرګندونه د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن ازادي رادیو ته وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په وو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دغه باغونه به په راتلونکو 50 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي. د قرغزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور منقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان د کریما امن قوال و نن ازادي رادیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم د اوریدونکو ځینو پیغامونو ته تاسو پام راړوم. حمیده اتله د غزنی ولایت څخه لیکي طالبان د ملکی تلفاتو په برخه کې هیڅ مسؤلیت نه مني او همیشه د خپل وحشي کړنو د پټولو هڅه کوي. دا بیا لیکي چې طالبان د جنگي فشار پر مهال ملکیان د سپر په توګه کاروي ځکه ملکی تلفات ډیر سوي دي. عبدالواحد مدقق د لوګر ولایت څخه لیکلي دي چې له دواړو خواو څخه د جګړې دواړو خواو څخه غواړو چې ملکی تلفاتو ته دې پام وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د اداري فساد په هیواد کې اداري فساد اوج ته رسېدلی دی او د فساد څخه بېوزلي او جنګ رامنځته سوی دی. حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. او همداسې برات خان اسحاق له هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې افغان ځواکونه او طالبان باید د ملکیانو مرګ ژوبلې ته ډېر پام وکړي. او دلته ستاسو ځینې نور پیغامونه هم وینم چې بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې کومه پیښه چې په میدان وردګو ولایت کې رامنځته سوې په کلکو ټکو یې غندم او دا یو غیر اخلاقي کار سوی دی. یو بل اوریدونکی چې د جعفری په نوم دی لیکلي دي چې اوربند نوي سوی ملکي تلفات به هم زیات وي. اوریدونکو دا هم هغه پیغامونه وو چې تاسو ازادي رادیو ته را لیږلي. او اوس هم ورځو د خبرونی د دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه اورو چې پروګرام د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او بل د سپورت اونیز پروګرام خپریږي چې په ګډه یې اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچ سوی تر دغاند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېرې لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې څه؟
خداسته زه خبره
شو دې خپل ورکړې؟
یا شته مې نست خپل لاول ورځ ملانه
به دې خچې ورکول
دغه پوره رښتې مې کول مرغې چاپ شې مې کول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن لا صبر کوي
و ډنګر خپل لاول ور لږه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څل په راغلی
دته مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویدي؟
دوه میاشتې نه چې څه یست په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه دغه زید
خپلې شودې دې ورکوي؟
خپلې مې ورکوم. کمی
کمی دي؟
او
ولې دې شودې کمی دي؟
زه خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کور خطر ماته دغه خور
مثلا کوم شي اندیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی
د میاشتې څور په یاد لري
ګټل چیر زیو ګټل نه سکلا سره کور کې نه است
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لتی چلا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نور کې شدې مخ وچ سو نتی پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غاړي ونیو ل شنی غاړي چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس تبي سو ل تبو چې بس د عمل و استفراک کو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول د ل وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ پاکله څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي:
سوی تغذیې یا خوار ځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چیرته یو ماشوم په خوار ځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرض یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوار ځواکۍ، او بل حالت مزمنه خوار ځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیښته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده. ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کوم ماشوم په خوار ځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوار ځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوار ځواکۍ اخته دي. هغه ماشومان چې په حاده خوار ځواکۍ اخته دي 9.5% کې په هاده خورځوکی اخته دي چې منګه د هاده خورځوکی په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خورځوکی اخته دي چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خورځوکی لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکوونکي استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یوه مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خورځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده، هم غذا ده، هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجودې دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې هکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشې انوري سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
زوی تغذی دو شکل لرو، یه اوی مزمن ده چه کچنه ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل نخیسته.
بله.
او آقا کلا چه قدی لند پاتی گیگی، زکاواتی لند پاتی گیگی، او کلا چه تاسو اگوری اقوی دست نوایی چه آقای زوی تغذی ده، زکا چه جامعه هم دست ده، لکه پا یو قریه که دلتا خوراک مکمل نده، مونگ دیتا دوایی زوی تغذی هاد.
اوز برا سودیتا چه دی خوارځواکۍ یا دی زوی تغذی لامل چه که؟ دلیسی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي،
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی، او دا تجدید کیی اگه آلات. ولی هم آدم دا آگاهی دا کورنه دا. والدین پدی نبویگی چه ماشمان کم خوراک اگوی تا پا کم سن که ورکی.
بله.
پخ پلا مور پا سوی تغذی مواجه ده.
چنگا یو چوب پدی پوسی چه دا غم ماشم سوی تغذی ده. علای میراتو ویا.
پا نخی که ماشم دخ پل عمر پلاس کچنی پاتی کی یو نخی داده. بل داده چه ماشم دیر داس اساس مخرش ببی. کلا چه ماشم پا سوی تغذی بی. اگه نارمال ماشم من هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی یې غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقم وي. آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دیتا چه چه باید وسی چه ده ماشمان اصلاً پا دخوار زواکی باندی اخته نسی؟
کلا چه ماشوم زیگل کهی پا لمری او ساعت که باید مور شدی واخلی. کلا چه ماشوم پینزه شپاگ میاشت چه ورسید، او رو نور خوراک و عقیت ورکی دا، زکر چه ورس ده لشپاگ میاشت ده مور شدی اساسی دا، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کلا چی مونگ افزل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو، او بل خبر داده چی میاندی ماشمان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوری ماشوم تا، او یا منتظر نیسی کلا چی ماشوم وجری اغی تا
دودی ورکی.
پا مده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام دیرده، پا مده خاطر اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا در شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریده چی مناسب درجه رد راشی بیا اغای تورکی. تنوع در غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی، او ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشو که اغا سوپ یا شوربا او شیان وخوري هغه سرکیږي مواد غذایی پغې کې نشته همیشه مونږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټول او بوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی بیا هغه میده او کی مکسر کې دی کې په اوان کې کې یو شی بیا دا غینه غلیز غذا غې ته درکی
ډیر مننه خیر اوسې درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است علام و مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اکرام الله اکرام مو د لوبو له میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته هرکلی کوم او ری چې انګلستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو اتلولي وګټله افغانستان چې په دې سیالیو کې هیڅ بریا ترلاسه نش وکړای لاملې په کرکټ بورډ او لوبډل کې یو شمیر تغیرات رامنځته شول
مکتمل لرو چې راشد خان خوځلېږي
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې د روسي او تغیراتو په اړه مور سره مرکه کړې ده همدا شنبه د ټینس په اړه هم لاند معلومات واوري
ټینس راکټي ورزش یا سپورت دی
او آیا په هیګه چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې کوم لوبغاړي خوځلېدل
د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان روحیت شرما
په دې اړه هم معلومات درکو خو په پیل کې د تیریونې ورزشي خبرونه لرو
انګلستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام اتلولي وګټله انګلستان او نیوزیلند تیر شپه د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په پایلو بکې لیو بل سره مخ و لومړي نیوزیلند په توپ وهنه کې سیالي لوبډلې ته 224 منډو هدف ورکړ او انګلستان لوبه ورمساوي کړه خو په سوپر اور کې انګلستان وتوانل چې د لومړي ځل لپاره په خپل کوربتوب نړیوال جام وګټي انګلستان د کرکټ بنسټګر هواد دی خو له دې د کرکټ نړیواله اتلولي نو خپل کړی د لوبډلې د دیوډان د درې ځلا د نړیوال جام سیالیو پایلو به تل را کړی و خو اتلولي نو خپل کړی د کرکټ دولسم پړاو نړیوال جام سیالی د لسوی وادونو په ګډون چې افغانستان هم پکې شامل و د جون په دیرشمه پایل شوی وي چې د جولای په 14مه د کوربې افغانستان په اتلولي سره پایته ورسېده د کندهار د فوټبال فدراسیون وایي چې په دې ولایت کې د فوټبال ځنډیدلې لوبې بیا پایل شوې د سیالۍ لروشي وړاندې پیل شوی وی چې د فوټبال د ولایتي سیالیو د پیل لامل وځړې دي د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر احمد رحماني رسنیو ته ویل دي چې په دې سیالیو کې د هلمند نیمروز زابل او روزګان ولایتونو د لوبډلو په ګډون شپږ لوبډلې برخه لري چې هر ورځ یو لوبه تر سره کیږي د سیالۍ به درې میاشتې وخت ونیسي د یو بل خبر لمخې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د برتا تر لاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د تنکیو ځوانانو د لوبډلو ترمن د فورسال سیالۍ پیل شوې دي او په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سوکوهنی سیالۍ پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فایمان وایي چې دا سیالۍ درې ورځې دوام کوي او هدف یې د غزنی منتخب لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل دي نوموړی وایي چې د سوکوهنی په دې سیالیو کې د غزنی ولایت د بیلابیلو سیمو څخه 1 لوبغاړو ګډون کړی دی چې په یادو درې ورځو کې به یو دبل په وړاندې ولوبي د دوی خبره چې یاد لوبغاړي په لسو بیلابیلو وزنی کټګوریو کې سیالۍ ترسره کوي
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست لکه څنګه چې تاسو خبري یاست په روسيو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې یو لړ تغیرات رامنځته شول د ګلبدین نای پر ځای راشد خان د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو او همدا شان د بورډ یو شمیر غړو خپل دندې له لاسه ورکړي دا چې د لایلې څو د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره غږیدلې مو په سر کې متری پښتنه کړی چې د لوبډل مشر په توګه د راشد خان ټاکل کېدو د افغان لوبډلې د پرمختګ چانس سمره ډیر کړي دي
مکتمل لرو چې راشد خان خوځلېږي او دا ډاټ هم یو عدالت ورکو چې هغه یو ځوان لوبغاړی دی او تاسو ګورئ چې ډېری وخت د افغانستان لپاره ډېرې خیروبې کړې دي حتی په یوازې ځان هم افغانستان لوبډله تر ډېره تر بریا پورې رسولې ده او په نړیواله کچه هم د په نړیواله درجه بندۍ کې په خاصو ځایونو کې خپل ځای لري نو د ویل ده چې راشد ارمان یو ښه لوبغاړی دی او هوښیار او ځیرک لوبغاړی دی نو دی به وکولی شي چې د افغانستان لپاره په لوبډل مشرۍ کې هم ښه ثابت شي.
هوتک صاحب ویل کېږي داسې چې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ غړي یو له ولسمشر سره ناسته درلوده او د ولسمشر له لوري ورته ویل شوي دي چې د افغانستان د کرکټ لپاره باید یو لس کلن ستراتیژیک پلان جوړ شي. که دغه پلان په اړه لږ وغږېږي په دغه پلان کې څه شی باید شامل واوسي او کوم ډول پلان باید جوړ شي؟
بله هو، تیره ورځ جلات ما ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان کرکټ بورډ غړي خپل حضور ته غوښتي ول چې په ځینو برخو کې ورسره غږېدلی وو او د افغانستان د کرکټ د نور ورزشونو تر څنګ د افغانستان د کرکټ پاکله هم خپل ملاتړ ښودلی ده او اعلان کړی دی. د ویلو ده چې نن هم تاسو ولیده په خبري ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ محترمو غړو یادونه وکړله چې موږ به ستراتیژیک پلان جوړ کړو د لسو نه تر پنځلسو کلونو لپاره او چې دغه ستراتیژیک پلان له مخې به خلکو ته په ډاګه شي او د افغانستان کرکټ بورډ اداره به په خپل اهدافو پوه شي چې پنځه کاله بعد لس کاله بعد او پنځلس کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته وي او په کوم ځای کې باید موقعیت ولري.
د روسي پښتنې په توګه وتک صاحب په روسي کې په سوشل میډیا چې سخپري غدا دي چې په کرکټ بورډ کې دننه زیات شمیر مخالفتونه رامنځته شوي دي، د چارواکو ترمنځ مشکلات او ستونزې ډېرې شوي دي، که په دې اړه لږ معلومات ورکړي دغه ستونزې د چاو چا ترمنځ تاسې تاییدوي که نه تاییدوي او که ستونزې موجودې وي څومره منفي تاثیرات به ولري؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ هیوادوال د کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري او د دوی مینې او احساسات موږ د قدر په سترګه ګورو. د ویلو ده چې داسې ګونګوسې وي په سوشل میډیا کې او په دې هکله تاسو ولیدل چې یو شمیر اقدامات هم وشو، لوبډل مشر په برخه کې وو او نور تغییرات ول چې د ادارې په برخه کې ول هغه رامنځته شول او موږ خپل هیوادوال ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان کرکټ به مخ په وړاندې ځي او پرمختګ به کوي.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې په دې بورډ کې د وروستیو تغییراتو په اړه خبرې کولې. اوس هم د ټینس د لوبې په اړه فیروزه عزیزی لنډ معلومات درکوي.
ټینس راکټي ورزش یا سپورت دی چې د دوو نفرو یو نفر چیم یا دوه نفر چیم لخوا لوبه کیږي. هر لوبه کوونکی راکټ لري چې د تورې شبکې لرونکی ده. لوبه کوونکی په دغه راکټ لاستیکي توپ چې په نمدي ټوکر پوښول شوی وي حریف ته په ځمکه غورځوي. هر چیم چې په ژر سره امتیاز ترلاسه کړ ګټونکی دی. دغه سپورت لومړی په بریتانیا کې ډیر د اشرافینو ترمنځ رواج شو، وروسته د نورو انګلیسي ژبو په خلو کې ولوید او اوس په ټولو هیوادونو کې دا لوبه ترسره کیږي. ټینس د اولمپیک د لوبو څخه دی. په ځینو هیوادونو کې دغه لوبې ته میلانی ټینس هم وایي. یو بل ډول سپورت یا ټینس هم د شاهي په نوم یو سالون چې مختلف بودونه ولري دا لوبه پکې ترسره کیږي. او همدا ډول ټینس د میز پر مخ چې په ځینو هیوادونو کې د پینګ پینګ په نامه سرمسمات دی. په هغه ځای کې چې په دې حقله تاریخي شواهد موجود وي د ټینس سپورت د دولسمې یا دیارلسمې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د فرانسې په هیواد کې رامنځته شو. اما دغه سپورت په جدي توګه په 1802 کال کې په سرکردګۍ د جیم لمنګټن په ښار کې چې په انګلستان کې واقع دی خلکو ته ورمعرفي کړ. په هغه وخت کې د دغې لوبې مقررات او خصوصیات تر هغه څه چې نن تر سترګو کېږي ډېر متفاوت وو. په 1908 کال کې په نړۍ کې لومړی ځل د ټینس مسابقې په ځمکه د خاصو قوانینو او مقرراتو یعنې د ټینس ځای او کرکټ آل انګلینډ ویمبلډن کې پرانستل شو، هغه ځای چې تر اوسه هم د نړۍ د ټینس غټې مسابقې پکې کیږي او په ټوله کې اصلي ټینس راکچی دی. پینګ پینګ، ګالف او بیډمنټ له ټینس څخه منشا اخیستي.
او آیا پوهیدئ چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې کوم لوبغاړي تر نورو ښه وځلیدل؟ محمد خاطر پردیسی په اړه معلومات درکوي.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندوستان روحیت شرما تر نورو ډیرې منډې وکړې او نوموړي په نه لوبو کې 648 منډې وکړې چې په یوه لوبه کې تر ټولو ډیرې منډې 145 وې. دیش کلن روحیت شرما د هندی لوبډلې اوپنر توپ هن کې دی په خلاص توپ هن کوي او تر دې دمه د هندستان لپاره 215 ورځنی لوبي کړی چې ټولی منډي 8,655 دی. د استرالیا ډیویډ وارنر بیا د نړیوال جام د سیالیو د منډو جوړونکو په جدول کې دوهم ځای لري. نوموړي د دې سیالیو په 10 لوبو کې 640 منډې کړي چې د نړیوال جام په یو سیالۍ کې تر ټولو ډېرې منډې 168 دي. ډیویډ وارنر 22 کال عمر لري، په چپ لاس توپونه کوي او د استرالیا د لوبډلې لپاره اوپننګ لوبیږي. 22 کلن شکیب الحسن بیا د 2019 نړیوال جام په 8 سیالیو کې 606 منډې کړي چې په یو سیالۍ کې حتی 144 نسجدلې منډې هم وکړي. شکیب الحسن د بنگلاديش لوبغاړی دی چې په چپ لاس توپونه او توپ اچونه کوي. نوموړي د نړیوال جام په سیالیو کې ښه توپ اچونه هم کړي. په اتو لوبو کې د خپلې لوبډلې په ګټه 11 وکټې هم اخیستې دي. همداشان د توپ اچونې په برخه کې بیا د استرالیا میچل سټارک تر نورو ډېرې وکټې اخیستې دي. میچل سٹارک د 2019 نړیوال جام په 10 لوبو کې 20 مقابل لوبغاړي سوځولي او په 29 اورونو پرې 502 منډې شوې دي. همداشان د نیوزیلانډ تیز توپ اچونکي لیچن فریکسن بیا د دې سیالیو په 9 لوبو کې 20 وکټې اخیستې دي او د انګلینډ توپ اچونکي جی سی ارچر په 11 لوبو کې د 6 وکټو په اخیستو توانېدلی دی چې د دې جدول درې مقام خپل کړي.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
شو هیر 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 پتا وی زونو
میان بندی بیدیگی زلمی نره نره خوگیگی زلمی نره نره